افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د افغانستان په ګډون د سیمې یو شمېر هېوادونو ته د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي د سفر په باب د افغانستان د سولې د عالي شورا د یو شمېر غړو او د کارپوهانو نظرونه واخلو. دغه راز د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د وروستیو څرګندونو په اړه مو هم د افغانستان د حکومت او یو شمېر کارپوهانو نظرونه په یو راپور کې راغونډ کړي. مخکې له دې چې د خبرونه بشپړ معرفي وکم، د افغانستان او نړۍ په خبرونو سره پیلو. فرشته جلال زیدا خبرونه اوروي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانستان د حکومت په اړه د عمران خان خبري رسنیو ناسمې تعبیر کړې دي. د کندهار نوی والی وایي د ښار د امنیتي وضعیت ښه کولو لپاره به نوی ګارنیزیون جوړ سي. د امریکا د عدلیه وزارت مشرتابه ویلي په څو اونیو کې به د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د څېړنې هغه رپور چې د عوامو لپاره برابر شوی خپور کړي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس د پاکستان پر صدر اعظم ژغ کړی چې اعتدال په پام کې ونیسي. جان باس نن پر ټویټر عمران خان ته لیکلي چې د کرکټ ځینې اصول په ډیپلوماسۍ کې کار کوي خو ځینې نه کوي. جان باس لیکلي خان د افغانستان د سولې د پروسې او کورنیو چارو په اړه په خبرو کې اعتدال له پامه نه غورځوي. عمران خان د تیرې دوشنبه په ورځ وویل چې د افغانستان د حکومت دریځ په دې هیواد کې د سولې لپاره رواني هڅې له خنډ سره مخامخ کړي دي. خان وړاندیز وکړ چې په افغانستان کې موقت حکومت جوړ سي او ویل چې دا د لانجه د حل یوازنۍ لار ده. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن یو بیان خپور کړی او ویلي دي چې د عمران خان خبرې ناسمې تعبیر شوې دي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایی رئیس عبدالله پر ټویټر نن لیکلي چې هیڅ هیواد ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانانو عزم تخریب کړي او د افغانانو د افغانستان د ملي حاکمیت په اړه پوښتنې پیدا کړي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر عاطف مشال وایي چې د صدر اعظم عمران خان تر وینا وروسته د اعتراض لپاره کابل ته بلل شوی دی. هغه نن کابل ته رسیدلی او ازادي راډیو ته ویل:
زه د مرکز د هدایت په اساس نن له اسلام آباد نه کابل ته راغلم او دلته به د مشرانو او مسؤلینو سره مشورې او بحث لرم او له هغې نه وروسته به مرکز وړاندې نور تصامیم نیسي.
د اعتراض څرګندولو لپاره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبه پر ورځ په کابل کې د پاکستان د سفارت سیاسي مرستیال هم احضار کړی و. د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیزاد نن په لندن کې دی. په افغانستان کې د انګلستان سیاسي ماموریت پر ټویټر خبر ورکړی چې خلیزاد به نن د انګلستان د حکومت له چارواکو سره په افغانستان کې د سولې لپاره پر روان بهیر خبرې وکړي. د اداري ویلي چې انګلستان د افغانانو ترمنځ مذاکرو ملاتړ کوي او د سیمې د هیوادونو همکاري موثره ګڼي. زلمی خلیزاد د دوشنبه په ورځ دوهې کابل او یو شمېر نورو هیوادونو مرکزونو ته د خبرو لپاره سفر پیل کړ. هغه دا سفر به د اپریل تر لسمې وي. د کندهار نوی والی وایي چې د ښار د امنیتي وضعیت د ښه کولو لپاره به نوی ګارنیزون جوړ سي. والی حیات الله حیات نن د ازادي راډیو خبریال ته ویل چې په ښاري ګارنیزون کې به پولیس، ملي امنیت او اردو ونډه لري.
موږ د ښار د لپاره ځانګړي پلانونه باندې کار کوو. یو دا چې د ښاري امنیت د لا خوندیتوب لپاره په څلور دروازو کې د موږ پلان د چې ګارډ ځواک ځای په ځای کړو تر څو هغه خلک چې ښار ته ننوځي او یا وځي هغه د امنیتي قوتونو د دوربین او یا سترګونه باید تیر شي. د دې تر څنګ د ښاري نظم او لا ډسپلین لپاره په امنیتي برخه کې په ښاري ګارنیزیون باندې موږ کار شروع کړی چې دا به هم د ګډو قوتونو په دې کې به اردو، پولیس او امنیتي ملي وي تر څو د موږ د پولیسو او امنیتي ملي ځواکونو تر څنګ چې دوه نه ستړي کېدونکي هلې ځلې د ښار د امنیت لپاره کې د دوه تر څنګ دوه هم په ښار کې د ولسونو لپاره خدمت وکړي شي.
په کندهار کې خلک د پیژندل شوو قومي او سیاسي مشرانو د امدي قتلونو رواني لړۍ اندېښمن کړي دي. د کندهار لوالي سره د دې مرکې دغه بشپړ مرکه ورسته په خبرونه کې اوریدلای سي. په کاپیسا کې نڅرګندو وسلوالو کسانو یو سارنوال وژلی دی. د کاپیسا د امنیه قومندانۍ ویاند عبدالشایق شورش نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې دغه سارنوال عصمت الله نومیږي او په کاپیسا کې د کورنی او بهرني امنیت د سارنوالۍ غړی و. دغه سارنوال نن خپل کار ته په لاره کې وژل سوی دی. پولیسو ویلي دي چې د دغه پیښو په اړه څېړنې کوي. د هغه د قتل مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی. د امریکا د عدلی وزارت مشرتابه ویلي په څو اونیو کې به د ځانګړي مفتش رابرت مولر د څېړنې هغه رپورټ چې د عوامو لپاره برابر شوی خپور کړي. رابرت مولر په دې اړه چې آیا روسیه په 2018 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې مداخله کړې او آیا روسیه د دې لپاره د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین سره جوړجاړی کړی و تحقیق کوو. مولر په دې اړه په رپورټ کې دا خلاصه کړې چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د هغه انتخاباتي کمپاین د روسیې سره جوړجاړی نه و کړی. د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار د رابرت مولر د تحقیقاتو یوه خلاصه چې په څلورو پاڼو کې برابره شوې د مارچ په 23 نیټه کانګرس ته سپارلې ده، خو هغه ویلي چې په دې اړه چې د مولر د رپورټ څومره برخه د امریکا له ولس سره شریکه کړي لا پریکړې ته نه دی رسېدلی او د داسې پریکړې لپاره وخت ته اړتیا لري. د هند صدر اعظم نریندر مودی نن ویلي چې هیواد یې اوس یو فضايي قوت دی. هند د میزایلو په یوه نوې ازموینه کې د ټیټې کچې یوه سټلایټ دستګاه د ځمکې په مدار کې په بریالیتوب وویشته. مودی په داسې وخت کې چې په هند کې پارلماني انتخاباتو ته یوازې دوه اونۍ وخت دی دا خبره کړې ده. د هند صدر اعظم وینا نن د ټلویزیونونو خبرېده. د سټلایټ راغورځولو لپاره راکټ د هند په ختیځ ښار اوډیسا کې د میزایلو د ازموینې له یو مرکز وشتل شوی و. مودی وویل چې هند اوس تر امریکا، روسیا او چین وروسته د نړۍ څلورم هیواد دی چې د سټلایټ ضد میزایلې جوړ کړي او په بریالیتوب یې ازمویلې دي.
له فرشته جلال زین مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول که د خبرونه به هم وړي په تفصیل ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کېشته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کان ولاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر د افغانستان د سولې لپاره د سیمې ایزې او نړیوالې اجماع د رامنځته کولو لپاره مهم دی.
منطقي اجماع دا ډېره ضروري ده، ځکه چې که بیا روغه راځي هم چې دوی قانوني سوله پایداره وي او ضرورت هم دی چې باید دا منطقي اجماع منځته راولي.
د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي او ځینې کارپوهان وایي د پاکستان د صدر اعظم عمران خان وروستۍ څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ده او د افغانستان حکومت باید دا مسله د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي، رسمي شکایت وکړي. د کندهار نوی والي خلکو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي.
د ښاري نظم او لا ډسپلین لپاره په امنیتي برخه کې په ښاري ګارنیزیون باندې من کار شروع کړی چې دا به هم د ګډو قوتونو په دې کې به اردو پولیس او امنیتي ملي وي.
په سړو سیمو کې د ښوونځیو د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره یو شمېر زده کوونکي شکایت کوي چې د ښوونځیو مسؤلینو په زوره ویښتو قچي کولو ته اړ باسي.
ایختار مې ډېر شې له مکتب لاړم ایسته چې بریک مې نه راځه کین چې وخلا ټول لندای کړو بیا ټول را مې خندل او لارې کې روانو.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د حاضرې راډیو دوه ونې خبرونه در تخبرو.
چارګل ډیر ارزښت لري او ډیر پخوانه استعمالي په زورت سوري کوي او چارګل پکې کوي.
اسدی رادیو او ریډیو خبرونه په پاتې برخه به هم زنوري است نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دا سفر به چې دوه ورځې مخکې پیل کړی د افغانستان د سولې لپاره د سیمې ایزیو نړیوال اجماع د رامنځته کولو لپاره مهم وي. د امریکا د بارنیو چارو وزارت پرونسیشن بی پی یوه خبره کړې خبر پانه کې ویلي چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بارنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د مارچ له 15 د اپریل تر 10 د سیمې یو شمېر هیوادونو ته سفر پیل کړی دی. نوموړی به په دې سفر کې افغانستان، بریتانیا، بلجیم، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته لاړ شي. ښاغلی خلیلزاد دغه سفر له بریتانیا پیل کړی دی. د افغانستان د سولې د عالي شورا د رئیس هیئت غړي عزیز الله دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ باید پراخ شي. فیروزه عزیزی نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د سولې عالي شورا یو شمیر هیوادونو ته د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د تازه سفرونو پیل د دغه هیواد د سولې لپاره د یوې پراخې اجماع د رامنځته کولو په برخه کې ګټور ګڼي. د دغې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وایي د افغانستان د سولې له پروسې سیمه ییز او نړیوال ملاتړ یوه جدي اړتیا ده او باید ورته پاملرنه وشي. ښاغلی دین محمد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وی پایښتې سولې ته د افغانستان رسیدل د سیمې او نړۍ د هیوادونو ملاتړ غواړي.
منطقي اجماع دا ډېره ضروري ده، ځکه چې اوس خو داسې یو حالت دی چې دوی خو په دې مسایلو کې اثر لري او رول لري، ځکه که بیا روغه راځي هم چې دوی قانوني سوله پایداره یا او ضرورت هم دی چې باید دا منطقي اجماع
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دوشنبې په ورځ وو هیوادونو ته خپل سفر پیل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې نوموړی به په خپل دغه سفر کې چې د اپریل د میاشتې تر لسمې نیټې پورې به دوام وکړي، بریتانیا، بلجیم، افغانستان، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته ولاړ شي. په خبر پاڼه کې راغلی چې د افغانستان د سولې د روانو هڅو په لړ کې ښاغلی خلیلزاد هڅه کوي چې ټول اړخونه په دې پروسه کې ښکیل کړي او د هغوی ملاتړ ترلاسه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه شان ویلي چې ښاغلی خلیلزاد به په دې سفر کې له افغان حکومت سره د سولې د یو هر اړخیز مرکچي ټیم د جوړولو او د بین الافغاني بحثونو او خبرو اترو په راتلونکو ګامونو هم بحث وکړي. په ورتوخ کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو غړی سید علي کاظمي د سولې په اړه د ښاغلي خلیلزاد وروستۍ هڅې ستایي، خو وایي چې تر دې دمه په دې اړه یوه لازمه اجماع رامنځته شوې نه ده.
دی وایي موږ همدا هیله لرله چې ښاغلی خلیلزاد افغان حکومت او امریکا متحده ایالات به وتوانېږي چې د افغانستان د سولې په اړه د نظر یووالی رامنځته کړي. زه هیله من یم چې د افغانستان د سولې په برخه کې دا ځل په شفاف او ګټور ډول وضاحت او یو مهالویش تعریف کړ، تر څو دغه هیواد خلک تر دې زیات منتظر پاتې نشي.
امریکایي پلاوی او طالب استازو په تیرو څو میاشتو کې د سولې په اړه 15 ځلې مخامخ خبرې کړي او ټاکل شوی چې د دغو خبرو شپږم پړاو هم ژر ترسره شي. طالبانو تر دې دمه له افغان حکومت سره له مخامخ خبرو انکار کړی، خو افغان حکومت او د ملي شورا غړي ټینګار کوي چې د افغان استازو له حضور پرته د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات به نتیجه ورنه کړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان په ګډون د سیمې یو شمېر هیوادونو ته مو د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د روان سفر په باب د افغانستان د سولې د عالي شورا او دغه راز د یو شمېر کارپوهانو نظرونه واورېدل چې وایي دا سفر د سولې د سیمه ییزې او نړیوالې اجماع د رامنځته کولو لپاره مهم دی. خلیلزاد هم په وار ویلي چې د طالبانو سره د خبرو په ترڅ کې هڅه کوي چې طالبان دې ته وهڅوي چې د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني او دغه راز د سیمې هیوادونو ته هم په دې نیت ځي چې د افغانستان د سولې لپاره یوه سیمه ییزه اجماع رامنځته کړي. خو دا ځل ښاغلی خلیلزاد په داسې حال کې سیمې ته په سفر وتلی دی چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان وروستیو څرګندونو چې په افغانستان کې د یو موقت حکومت جوړ شي نوي عکس العملونه راپارولي دي. په تېره بیا د افغانستان حکومت د عمران خان د دغو څرګندونو په وړاندې سخت عکس العمل څرګند کړی دی. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي او ځینې سیاسي کارپوهان وایي د عمران خان وروستۍ څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ده او د افغانستان حکومت ته پکار ده چې دا مسله د ملګرو ملتونو ته په دې برخه کې د ملګرو ملتونو ته رسمي شکایت وړاندې کړي. د مخکې هم د افغانستان په کورنیو چارو کې د یو شمېر د پاکستان د لوري د مداخلې په باب د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د اعتراض مسله راپورته شوې وه، خو تر اوسه پورې د افغانستان حکومت په دې برخه کې قاطع اقدامات نه دي کړي یا نه دي لیدل شوي چې کوم قاطع اقدام یې کړی وي. نور حال د اکرام الله اکرام په راپورټ کې اورو.
د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی او د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان باور لري چې د عمران خان وروستۍ څرګندونې د افغان سولې پروسې د سبوتاژ کولو هڅه ده او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې به نورې هم ترینګلې کړي. د ولسی جرګې مرستیال منشی عرفان الله عرفان وای پاکستان په دغه ډول څرګندونو سره غواړي چې د سولې پر روان بهیر کې خپل اهداف تعقیب کړي.
متاسفانه په دې کلونو کې کله چې پرمختګ کېده د سولې پر اوسو کې اوسته خبر یو د پاکستان د حکومت د خوانه د نور لخوانه ولی زه اوس داسې فکر کوم چې نه وایم چې حتما عمران خان غواړي چې دا پروسس سبوتاش کړي، ولی عمران خان غواړي چې امتیاز واخلي او کریډیت واخلي د جهان او د غوین د امتیازات ترلاسه کړي چې ګویا دونه موږ دا توانمندي لرو چې د افغانستان سوله مدیریت د افغانستان د عایده لپاره
د روان میلادی مارچ میاشتې په 15مه نیټه د پاکستان صدر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د څرګندونو پر مهال د افغانستان د حکومت دریز د افغانستان د سولې په وړاندې خنډ وباله ویل چې د یو بی طرفه موقت حکومت جوړیدل د افغانستان د ستونزې د هواري یوازینۍ لار ده. عمران خان زیاته کړې په پاکستان کې د طالبانو سره د سولې پلان شوې غونډه هم د افغان حکومت د مخالفت له کبله لغوه شوه. د عمران خان دغو څرګندونو په افغانستان کې پراخ خبرګونونه راپارولي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نه یوازې په کابل کې د پاکستان مرستیال سفیر دغه وزارت ته احضار کړ، بلکې له اسلام آباد ای افغان سفیر هم د مشورو لپاره کابل ته راوغوښت. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د عمران خان د څرګندونو په خبرګون کې پر خپل ټویټر ولیکل چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې رغنده همکاري کړې، خو د عمران خان څرګندونو بیا دا ډول اغیز نه درلود. همداشان د افغان حکومت اجرایي ریاست هم د عمران خان وروستۍ څرګندونې د افغانستان په چارو کې د پاکستان بربنډه لاسوهنه بللې ده. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان باور لري چې د پاکستاني چارواکو دا شان څرګندونې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې نورې هم ترنګلې کولای شي. له ډلې انتظار خادم د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
عمران خان له اړخه د دغه مسایلو په حد ډول په خپل ذات کې تغور ته نور تیر ور اضافه کول دي، سوله خرابول شي، د دواړو حکومتونو په رابطو باندې اغیز کولی شي، دواړه ملتونه د یو بل پر وړاندې باندې ودرولی شي. زه فکر کوم چې دا ناسمې څرګندونې دي. عمران خان او د پاکستان حکومت به تلاش وکړي چې خپل ستراتیژیک عمق هغه کومه فلسفه چې دوی درلودله هغه نور بند کړي.
ښاغلی خادم وایي افغان حکومت باید له جذباتو کار وانخلي او په سړه سینه خپل شکایت تر ملګرو ملتونو ورسوي. خو د سیاسي چارو افغان کارپوه خوشحال خلیل بیا وایي چې د نظام مسله د ټولو افغانانو لپاره سره کرخه ده او په دې برخه کې باید د پاکستان په وړاندې تر ټولو سخت غبرګون وښودل شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د کندهار نوی والی خلکو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي. حیات الله حیات له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د کندهار په ادارو کې د سمون راوستو لپاره به ډېرې هڅې وکړي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی له ښاغلي حیات سره مرکه کړې. په سر کې ترې پوښتلې چې د کندهار لپاره د کار لومړیتوبونه څه دي؟
پدې کې شک نشته چې کندهار هم د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو نه ده او دلته هم لومړیتوبونه د نورو ولایتونو په څیر د موږ لومړیتوب د امنیتي وضعې ښه والی که په ښار کې ده که په اطراف کې ده، په انکشافي او زیربنایي برخو کې اساسي خدمتونه او د ولس او د حکومت ترمنځ د فاصله کموي.
تاسو د خپل معرفت په غونډه کې خلکو سره په یو شمېر ادارو کې د اصلاحاتو، اداري فساد او د بیا رغونې په برخه کې یو شمېر ژمنې وکړې. د دغه ژمنو په برخه کې تر اوسه لومړی کوم ګامونه پورته کړي دي؟
په دې کې شک نشته چې به معلومه چې موږ د معرف په برخه کې یو څه بدلونونه راوستل. د ما تقریبا درې مونۍ داسې زه کار کوم. ټولې ادارې به په دقیق ډول سره ارزیابي کیږي او وروسته د هغې نه به د دو د ښهوالي او اصلاحاتو دپاره کار کوي. په لومړي قدم کې معارف، ورپسې صحت او نورې ټولې برخې هغه دي چې په دې کې به داسې خلک ګمارل کېږي چې هغه د ولس دپاره د خدمت چوکوي او هغه مسؤولین چې هغه اوس په دندو ګمارل شوي او هغه د دې وړتیا ولري هغو به موږ سره کار کوي او مخې ته بسو.
کندهار ته ستاسو د راتګ پر مهال یو شمېر کسانو مخالفت وکړي او داسې ویل کېدل چې تاسو یوازې د دوو میاشتو لپاره ټاکل شوي یاست او د کوم تغییر او تبدیل صلاحیت نه لري. دا خبره تر کومه ځایه سمه ده؟
په دغې خبر زه هم د رسنیو نه خبر شوم، نور کوم بنیاد نه لري دا خبر. زه د رئیس صاحب جمهور په حکم راغلی یم د کندهار د ولسونو د خدمت لپاره او تاسو وینئ د هغه ورځې نه چې زه راغلی یم په زرګونو خلک دلته راځي، خپل ملاتړ اعلانوي او ان شاء الله تر هغه وخته چې رئیس جمهور خوښوي زه به دلته کار کوم. ولې په دې کې شک نشته چې ماته د ولسونو ملاتړ مهم ده او دا ان شاء الله هغه څه دي چې دا اوس تاسو وینئ چې ټول ولسونه خوښ دي او د موږ ملاتړ.
د کندهار په یو شمېر ولسوالیو کې نامنویو او په کندهار ښار کې د ترور او غلاو د پیښو زیاتوالی د خلکو اندېښنې زیاتې کړې. د خلکو دغه اندېښنو ته په جواب کې کوم امنیتي تدابیري پلانونه لري؟
موږ د ښار د پاره ځانګړي پلانونه باندې کار کوو. یو دا چې د ښاري امنیت د لا خوندیتوب دپاره پا په څلور دروازو کې د پلان د سیګارټ سواک ځای په ځای کو تر څو هغه خلک چې ښار ته ننوځي او یا وځي هغه د امنیتي قوتونو د دوربین او یا سترګو نه باید تیر شي، او هغه خدای نخواسته ګډوډۍ چې هغه د ځینې نظامي ارګانونو لخوا پیښیږي نو کلته ګډ قوتونه وي، هر یو به د خپلو قوتونو مسؤلیت په غاړه اخلي او د هغو دقیقه تلاشي وکړي. د دې تر څنګ د ښاري نظم او لا ډسپلین لپاره په امنیتي برخه کې په ښاري ګارنیزیون باندې من کار شروع کړی چې دا به هم د ګډو قوتونو وي، په دې کې به اردو پولیس او امنیتي ملي وي تر څو د موږ د پولیسو او امنیتي ملي ځواکونو تر څنګ چې دوه نه ستړي کېدونکي هلې ځلې د ښار د امنیت لپاره کې دو تر څنګ دو هم په ښار کې د ولسونو لپاره خدمت وکړی شي.
مشخصا په کندهار کې د ترور د پیښو د مخنیوي لپاره څه تدابیر شته؟
لکه مخکې چې ما وویلې، ښار ته هغه لارې چې داخلیږي هغه باید د امنیتي پوښښ لاندې وي. د کندهار ښار په یو پراخه ساحه کې ده او ډېرې زیاتې لارې دي چې دې ته که دښمن وغواړي د هرې لارې نه داخلېدلی شي، نو دغه لارې موږ کوشش کوو چې تر خپل کنټرول او هغه کنټرول لاندې دي، یعنې د موږ امنیتي پوښښ لاندې راشي. ولې د دې تر څنګ ښاري ګارنیزیون او د امنیتي ملي او پولیس ملي ګډ کار کول چې د دې دپاره به موږ پوره هڅې کوو، او همدارنګه د امنیتي ارګانونو ترمنځ لازمه همغږي چې شتون لري چې هغه لا پیاوړي کړو. زه مطمئن یم چې د ښار امنیت به هم ښه کېږي او حتی ولسوالیو ته هغه پلانونه چې موږ لرو هغه کې به هم برلاسه شو.
که د وسلوالو طالبانو سره د سولې مذاکرات نتیجې ته ونه رسیږي، اټکل دا دی چې د هوا په ګرمېدو سره به یو ځل بیا وسلوال طالبان خپلو حملو ته زور ورکړي. دغه اندېښنو ته څومره چمتووالی شته؟
دښمن همیش یو دانه چې د هوا په تغییر سره دا اوس تاسې ویني په ځینې ځایو کې دو حملې کوي، یاو دا چې اوس طالب هغه زور نه لري، او هغه په دې معنی چې په افغانستان کې جنگ د وروستیو فعالیتونو په اساس باندې چې علما کرام او د کعبې امام د مسجد نبوي امام او هغه فتواوې ورکړې دي، دا جنگ حرام وبول، دا جنگ د دوه ورونو ترمنځ جنگ وبول، او دا جنگ اصلا کوم اسلامي صبغې له لارې نه روایت ورته پیدا شوه. نو په دې اساس باندې هغه طالب چې هغه وسله د دولت په مقابل کې اخیستی هغه مصبري پوهیست دا جنګ نه روا ده. نو زه خپله د ما فکر دا ده چې سا کال جنګونه ولو که موږ سولې ته ونه رسیږو، چې اول خو ډېره زیاته امیدواري دي ورباندې او سولې ده، که موږ هم نه رسیږو په هغه ډول سره چې پخوا شدید جنګونه وو هغسې به نه وي، خو بیا هم دښمن متاسفانه د سیمې د استخباراتو په ملاتړ کوشش کوي چې ځینې ځایو کې غلچکي بریدونه وکړي، خو دو مخامخ د موږ د امنیتي ځواکونو د توان هیڅکله هم نه دي.
تر دې مخکې چې تاسو کندهار ته راسئ، په میدان وردګ، هلمند او په ننګرهار کې مو ماموریت درلود، کندهار له کالي اړخه له دغه ولایتونو سره څنګه پرتله کوي؟
کندهار کله چې اداري مسایل ته مطرح کوو، د قانون تنفیذ او نور مسایل متاسفانه ډېرې ستونزې دلته وجود لري. کندهار د میرویس خان نیکه او احمد شاه بابا ټاټوبه ده. زه مخکې د دې نه چې کندهار ته راسم ما فکر کاوه چې دلته به قانون د بل هر ولایت نه ډېر حاکم، دلته به کار اهل کار ته د ټولو ولایتونو په پرتله سپارل شوی وي، او دلته به په هره برخه کې نسبت د نورو ولایتونو نه خدمت شوی. ولې ما برعکس پیدا کړ؟ دلته ما فکر کاوه چې موږ به د نورو دپاره نمونه وګرځېږو، ولې موږ خپلو کې ستونزې لرو، او د ما هڅه او هند بدای تر هغه وخته چې زه دلته یم چې دغه ستونزو ته د پای ټکی کېږدو. او یو ځل بیا احمد شاه بابا لوی امپراتور چې د ولایت مقام د څنګ سره ده، او میرویس خان نیکه چې په یو 2-3 کیلومتر کې قرار لري، د هغو ارواح خوښه کو او د هغو په پله باندې قدم کړو.
د کندهار له نوې ولی حیات الله حیات سره د کندهار د ولایت د پروګرامونو په باب مرکه و ښاغلي حیات دی. مخکې هم د څو ولایتونو والی پاتې شوی، او په هغو ولایتونو کې به خلک پوهیږي چې ښاغلي حیات څه کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په سړو سیمو کې د ښوونځیو د نوي تعلیمي کال پیلېدو سره یو شمېر زده کوونکي شکایت کوي چې د ښوونځیو مسؤلینو په زوره ویښتو لنډولو یا قچ کولو ته اړ لباسي. د افغانستان د پوهنې وزارت بیا وایي په زور د زده کوونکو د ویښتو قچ کول د دې وزارت د اصولو او قانون خلاف عمل دی. اجمل تورمان په دې اړه تفصیلي راپور لري.
د نوي تعلیمي کال په پیل سره د یو شمېر ښوونځیو د ادارو لخوا بیا هم زده کوونکو ته د ویښتو د وړولو ګواښ. جواد په کابل کې د یو خصوصي ښوونځي د شپږم ټولګي زده کوونکی دی. دی د سلماني په دوکان کې نوبت ته ناست دی چې خپل ویښته واړه کړي. د جواد ویښته که څه هم مناسب دي، خو په خبره د ښوونځي د ادارې لخوا ورته ویل شوي چې باید واړه یې کړي. د نوموړي ویښته تیر کال د خوانزی د ادارې لخوا قیچی شوی و.
یختان می ډیر شیر او مکتب لاله ما ایسته چې بیخ مانی را ده کنچی و خلا طول لیندائی کلو بیا طول را مای خندل اولاری کرا روانو.
دا یوازې جواد نه دی بلکې د سلګونو او زرګونو نورو ماشومانو سره هم خای ورته چلند شوی وي. د کابل په سلیم کاروان څلورلارې کې د کریستال په نوم د سلمانی د دوکان خاوند انتظار وایي چې داسې ډیر ماشومان دوی ته ورغلي دي. نوموړی وایي د زده کوونکو په ویښتو کې د ښوونځیو د ادارو لخوا قیچي دومره ژوره وهل کیږي چې ډیر ځله له خریلو پرته بله چاره نه لري.
نرس مره خواریو کې ټاپه بیا فکاره کیږي نو مجبور چې کلی کې بیا ماشینې کې یو لمبر یا نیم لمبر یا صفر کې ډیر راغلی مونږ ته.
د کابل د سرای شمالي سیمې اوسیدونکي محمد شفیق وایي چې ډیر ځله د دل زامنو سره هم داسې شوی. د نوموړي په خبره دا ښه کار نه دی او د ماشومانو سره له ښوونځي توروي.
ماشومان خونځی ته په ډیر شوق ځي او هلته بیا خون کې یا ماشین یا قیچی راخلی او د لسو شلو نورو زده کوونکو په مخ کې د ماشوم ویښتو کې لیکه باسي. دا ښه کار نه دی. په وار وار زما له زامنو سره هم داسې شوي. دا بد اغېز لري. د خونځی او سبق سره یې لیوالتیا
کمیږي.
د ارواپوهنې پوهان هم همدا خبره کوي. د برهان الدین ربانی د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې استاد شرف الدین عظیمی وایي
هغه ماشومان چې په ښوونځیو کې یې سرونه خریل کیږي یا پکچ کیږي په دوی ډېر بد تاثیر کوي. دا ماشومان کیدای شي په راتلونکي کې له ښوونځي نه زړه تورې شي، یو ډول د کمۍ او د حقارت احساس پیدا کړي، دوی معمولا دوی ته ویره پیدا کیږي او د خوانزی په اړه باندې باور او نظر منفی کیږي.
د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي دا د دوی د اصول خلاف کړنه ده. د پوهنې وزارت تدریسي مرستیال ابراهیم شینواره
د زکونکو پرابطه زمونږ د سپلینی خبره ده چې مکتب ته خپل وخت راشي، قانون مراد کی درس ده کی او په خپل وخت کې مکتب نه لرسي جبران د شام وختان خې چې کول یا په جبران د چای ستان کټ کول یا هغه په زور مجبورول چې کوم د قانون خلاف دی او معرفي وزارت کوم پالیسي لري کې نشته.
هڅه مو وکړه په دې اړه د ښوونځیو د ادارو د مسؤلینو نظر هم وپوښتو خو بریالي نه شو. کورنۍ وایي ممکن له دې کار نه د ښوونځیو د مسؤلینو هدف د زده کوونکو نظافت ته پاملرنه وي. خو دوی ژمنه کوي که دا شان کومه ستونزه موجوده وي او ورسره شریک شي د دغه زړه ماتونکي طریقې پر ځای به د ښوونځي له ادارې او ښوونکو سره په همکارۍ د حل یو معقوله لار ورته پیدا کړي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایران چې وروستیو کلونو کې ډېرې سیمې وچکالۍ ځپلې وې، وروستیو سختو ورښتونو او سیلابونو ګڼه مرګ ژوبله اړولې ده. ایراني چارواکي وایي ورښتونه او سیلابونه په نږدې شلو ولایتونو کې دوام لري. سفیر الله نقزی نور جزئیات وړاندې کوي.
د ریپورټونو په اساس لږ تر لږه 40 کسان د ایران په شاوخوا شلو ولایتونو کې د سیلابونو د بهیدو په پیښو کې وژل شوي او تر 125 زیات کسان ټپیان دي. وژل شوي او ټپیان اکثر د شیراز اوسیدونکي دي چې سیلابونو تر بلې هرې سیمې زیات تاوان ورړولی. تر پرون شپې د وژل شویو کسانو شمیر 22 تنه ښودل شوی او لږ تر لږه 100 تنه ټپیانو. خو د مرستندویانو او سیلاب ځپلو د یوې بیړۍ د اوښتو پیښې په ګلستان ولایت کې 2 نور کسان هم ووژل او 25 نور ټپیان کړل چې ورسره د مرګ ژوبلې شمیر پورته لاړ. ویل کیږي د ځینو کسانو مړی او ژوندی ورک دی او ښایي مرګ ژوبلې زیاتې شي. اورښتونه، توند بادونه او ورپسې سیلابونه له نوي کال مخکې پیل شوي وو او تر اوسه یې په نږدې شلو ولایتونو کې لسګونه ښارونه او سلګونه کلیوالي سیمې تر اوبو لاندې کړي. سیلابونه زیات په شیراز، ګلستان، مازندران او شمالي خراسان کې بهیدلي او ګڼې لوی لارې بندې کړي دي. په تهران او قم ښارونو کې توند بادونه او سخت اورښتونه دوام لري. په زیاتو سیمو کې خلک د څښاک اوبه نه لري او لومړنیو مرستو ته شدیده اړتیا لري. د ایران حکومت له سیلاب ځپلو سره د عاجلو مرستو د رسولو په خاطر له ټولو مرستندویو ټولنو او پوځیانو همکاري غوښتي او ویلي دي چې باید د سیلاب ځپلو مرستې ته ودانګي. د ایران خبری آژانس د راپور لمخې جمهور رئیس حسن روحانی بنن پخپل ګلستان او مازندران ته سفر کوي څو ل سیلاب زپل سره د مرستې بهیر ل نګدې وګوري. هغه پرون سه شنبه ویل د سیلابونو ل کابل د راټول شوی او بو تخلیه او سیلاب زپل تر رسیدنه د حکومت په لمړیتوبونه کده.
من از ارتش و سپاه میخوام که برای تخلیه و همچنین کار مهندسی که در هر دو
زل پاوز او سپاه پاسداران غواړم چې د اوبو د تخلیه او انجینری په برخه کې کار وکړي. پاوز او سپاه پاسداران په دواړو برخو انجینری او د اوبو د تشغلو په برخه کې ښه وړتیا او امکانات لري. البته نورې ادارې هم باید خپل امکانات په دې برخه کې وکاروي.
تخلیه بشه این قدم اول هست در اونجا.
د ایران په نږدې شلو ولایتونو کې اورښتونه او توند باد داسې وخت دوام لري چې دغه هیواد ګڼې سیمې د څو کلونو وچکالۍ او سختې ځپلي. دا چې دغه طبیعي ناورین به څومره آبادې سیمې او خیراز فصلونه لاندې کړي وي او تر پیښې وروسته به آیا له اقتصادي بندیزونو سره مخ ایرانی حکومت د دې چارې په کنټرول برلاسی وي، هغه پوښتنه ده چې د وخت په تیریدو به ځواب شي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیزې خبرونې دلته خپرو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو اوس فرشته جلالزی په سټوډیو کې د افغانستان او نړۍ د سر د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر عاطف مشال کابل ته رسېدلی او وایي چې په کابل کې به نن د پاکستان د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو په اړه بحثونه او مشورې کوي او وروسته به مرکز تصمیم نیسي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د تیر دوشنبه پر ورځ ویل چې د افغانستان د حکومت دریځ په دې هیواد کې د سولې لپاره رواني هڅې د خنډ سره مخ کړي دي او وړاندیز یې وکړ چې په افغانستان کې موقت حکومت جوړ شي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن یو بیان خپور کړی، ویلي دي چې رسنیو د عمران خان خبرې ناسمې تعبیر کړې دي. د افغانستان د سولې لپاره د خبرو د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلزاد په انګلستان کې دی. هغه د انګلستان له چارواکو سره د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې کړې دي. دی به وروسته دوهې او کابل ته هم ځي. ناڅرګندو وسلوالو کسانو نن په کاپیسا کې یو څارنوال وژلی دی. د کاپیسا د امنیه قومندانۍ ویاند ازادي راډیو ته ویلي چې دا څارنوال عصمت الله نومېده او نن سهار په 8 بجو خپل کار ته په لاره کې ویشتل شوی او وژل سوی دی او حمله کوونکي د پیښې له ځایه تښتېدلی دي. د امریکا د عدلي وزارت مشرتابه ویلي چې په څو اونیو کې به د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د څېړنې هغه رپورټ چې د عوامو لپاره برابر شوی خپور کړي. او د هند صدر اعظم نریندر مودي نن وویل چې هیواد یې اوس یو فضايي قوت دی. هند د میزایلو په یوه نوې ازموینه کې د ټیټې کچې یو سټلایټ دستګاه په بریالیتوب وویشته.
فیروزه عزیزی هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د هندوستان کرکټ د آی پی ایل سیالیو په لړ کې به نن شپه پنجاب او کلکتا کینګ نایټ رایډرز لوبډلې یو بل ته مخامخ شي. افغان لوبغاړی مجیب ځدران چې په پنجاب لوبډله کې لوبیږي، په تیره لوبه کې د راجستان رایز دوه لوبغاړي سوځولي وو. بل خو د دې سیالۍ په 15مه لوبه کې چې تیره شپه تر سره شوه، چنای سوپر کینګ ډیلی لوبډلې ته په مات ورکول سره دوهمه بریا هم خپله کړه. ډیلی لوبډلې د ټاس په ګټلو سره د منډو جوړولو پریکړه وکړه او په ټاکلو شلو اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سپوزیتو 148 منډو هدف وټاکه چې مقابلې لوبډلې د سیالۍ په وروستۍ اور کې پوره کړ. په تخار ولایت کې د سولو نجونو ترمنځ د افغان سولې له پروسې د ملاتړ په هدف د منډو سیالۍ ترسره شوې. دغه سیالۍ د مدني فعالینو، د دولتي ادارو مسؤلینو او د ورزش مینوالو په حضور کې د تلقانو په ښار کې ترسره شوې. د دغه ولایت د بدني روزنې د مسؤلینو په خبره هغو ګډونوالو ته چې له لومړي نه یې تر لسم مقامونه ګټلي وو ډالۍ هم ورکړل شوې. د دغه ولایت د ورزشي برخې مسؤلین وایي دوی ژمن دي چې ځوانانو ته به په بېلابېلو برخو کې د ورزش زمینه برابره کړي.
سپورتي خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د خبرونه په دوهمه نیمه کې په دې برخه کې د ازادي راډیو دوه اونیزه خبرونه درته خبرو.
چارګل ډیر ارزښت لري او د ډیر پخوانه استعمالي په زورت سوري کوي او چارګل پکې ټومبي. مثلا یو لاندې د وای تا چې پټکای په سر را کوخ کړ زب چارګل په پزنی غوډرو.
د ژوند په شیبو کې اونیز پروګرام کې مو په افغاني ټولنه کې د چارګل د دو ته کتنه کړې. له اساسي بشري حقونو سره یو ځای درته خبرو. خو اوس به یوه بله موضوع راواخلو. ګڼو افغانانو پر هغه ویډیو غبرګون ښودلی چې تازه پر انټرنیټ خپره شوې او یو تن پکې ښودل کېږي چې ظاهرا د طالبانو له لورې وژل کېږي. د وژل شوي کس په اړه ویل کېږي چې د یوه ساختماني شرکت انجینیر دی. تفصیلي اسمه څاروانه اوروي.
په انټرنیټ کې د یو افغان چې ویل کیږي انجینیر دی او طالبانو نیولی د وژل کېدو په اړه ډیر شمیر افغانانو په ټولنیزو رسنیو کې عکس العملونه ښودلي دي. په ویډیو کې یو تن چې په سر یې پټۍ تړلی او په لاس پورې یې سیروم تړلی ښکاري، وروسته له دې په ماشیندار ضربه کیږي چې ظاهرا یو طالب ورته وایي چې دوی په حق دي او که بېدینه کافران. څرګنده نه ده چې دا پېښه په کوم ځای کې کله پېښه شوې ده. د پېښې د قرباني د هویت په اړه هم تر اوسه پورې څه نه دي ویل شوي، خو په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ شمېر افغانانو د دغه کس پر بې رحمانه وژلو غبرګون ښودلی او ځینو ویلي چې طالبان لا هم نه دي بدل شوي. یو شمېر نورو لیکلي چې طالبان باید د دې وحشیانه عمل ځواب ورکړي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. په تیرو کلونو کې داسې ګڼې ویډیوګانې خپرې شوې چې وسلوال کسان ملکي وګړي په بې رحمۍ وژني، خو طالبانو د ځینو مسؤلیت په غاړه اخیستی او د ځینو په اړه یې له څه ویلو ډډه کړې ده. د طالبانو تر څنګ القاعده او داعش عموما